کې د پیوار کارتلرونکو د استلو پریکړه وشوه. په پاکستان کې مش افغانان وایي چې د نیولو او شړلو د دې پروسې داسې مهال زور اخیستی چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بي ویزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او د بشري حقونو فعالان، خبريالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالان او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرېښی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په وروستیو کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېری افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ننګرهار کې د دینګي ناروغي موارد ډېر شوي دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په خپل د کورنۍ غړي او د کلی او سیمې ډېری اوسیدونکو په دې ناروغي اخته شوي دي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس امین الله شریف هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. ویل دا مهال یوازې نږدې 90 تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي. دینګه یا ژوره تبه یو ډول وایروسي ناروغي ده چې د وایروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
ګانګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره خایم، شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګي تبه اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکو بسمینه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دینګو میسج چې چلو ما یو څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، تبه نیولو ما د ځان درد مې ولو، سر درد مې ولو، ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی اوسیدونکو لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغي اخته شوي دي.
زمون خپل په کورنۍ کې هم زمون یو دوه غړي په دینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېری خلک چې موږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګي تبه لري. د ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغه تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د امیر روغتیا رئیس مولوی امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګ ناروغي خو بيخي ډیره شوې ده. دومره ټول ننګرهار نه ولې ډېر ولسوالې نه ولې دي، مونږ د انتاني شفخانه کې بيخي ځای نشته. اته اتیا پرې کسان اوس هم بستر دي، بيخي زیاته شوې ده.
نو موږ وړې زیاته وی دا داسې مهال ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي دینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغي او معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مریض بد بدن مایات پورا کی جوس تازه میوی په کافی اندازه استعمال کی او په درمل کې وځي پر استعمال دي.
نو موږ یې سپارښتنه کوي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغي اخته ناروغان باید ډیر مایات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمه خلک په ډینګي تبه داخته کېدو لږ وخت سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422 300 یواتیا یولس.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کمغلی راغلی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې ده چې په دې هېواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدرو موادو د جوړولو کچه لوړه شوې ده. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر ساده دی. د پولیسو لپاره موندل ګران دي او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مهال نه زیانمنېږي. راپور همدارا زیاتونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کارکیله لبندیز وروسته د کرنیزو ځمکو کچه راکمه شوې ده. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کرکیله د بندیز عواقبو ته کتنه شوې ده.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د ولری پراته کلی اوسیدونکو عبدالله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلی دي. عبدالله چې د اصلي نوم نه دی، وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمنځوړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دوی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به څه ورپېښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي، هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه. خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي، نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو ان او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چار برجک ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته ویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز چې دای په خاص ډول چار برجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخې او ښې ځمکې لري. حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو سلو کلونو راهیسې نه دي کرل شوي، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیږې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیز په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده، خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمرخیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمرخیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالی ده.
زمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې چې هلته اوبه ورونه رسیږي. شپږ لا اووه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوی چې دا خپله باید چې داسې وي چې ځمکې شاړې شي. هغه ځای کې چې کوکنار کرل کېږي دا دو فصله ځمکې دي. یو فصل به یې مخکې تنه کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بېل غنه شاړ وو، یعنی دوی به چې نه کرل. فرضاً د نوزاد ولسوالۍ چې ډېره وچکالۍ ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باعث دې شوی چې ځمکې شاړې شي. زما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډېر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سی د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاره شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو تر لاسه شوی دی. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد غنم حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوی دی، چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ول په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیل سوي دي په خیراز ځمکو، لکه د دښتي مناطق له غزین نیول تر هرات پورې اکثرا داسیم دي. بعضی خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطرهیي سیستم ده دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعضی سیمه دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کامو وبو مونږه کولای شو چې ډېر ځمکې آبیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فکتور دا ده چې د ځمکې د اوبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کیږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکې ورسره شیرازه سوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دراز راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور له مخې په 2023 کال کې لدې درکه د کاروانګرو عواید 260 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سکل د دوی عواید 134 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشي توکو کارکلې بند شوی ده، سره دي چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنه خونې، شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیل لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ایزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړې چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنې وروسته نه یوازې دا بلکې نورې مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانی کاروانګر عبدالله چې په مستعار نامه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کاروانګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړې، نو ځکه د په خپل لاس جری بځمکه کې په پټه کوکنار کرلې دي.
آزادۍ رادیو خبری مجله اوري. ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو په ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
زه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملمه
سلامونه په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده زبی شفق لدوی وورو شفق سپ د حقوق پانځیت سه تاسو کا مې وکیدلې دا رښتمه مو په خپل خوشاله کړې و او کنه د نمبرو په اساس ورته راخلې ډیر مننه
شبر صاحب سلامونه درنښت ټول اوریدونکو تاسو ته زما معمولا لډیر کچوالی څخه د حقوق او سیاسي علوم سره جوړو چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا رښتیا مې خپل خوښ باندې انتخاب البته ما دوه انتخاب کړو لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم او دوهم انتخاب په سحمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو زه د خپل نمبر پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پنځه تور
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله څنګه زرمونه غوښتل چې ادبيات ولولي
ولا دا خبره به خید روسته ده لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د ازادي مطالعې سره جوړول کم حاج میسان یا عمر ډیر کامل ما به ځینی مجلې لوستل چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا شونځي زده کوونکو زموږ په کلی کې یو څوک لیوال او وي پنګرار پاتون کې محصلین وو نو غریب د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې ده علوم د علوم اکاډمي او مجله ولا د کابل پنوم چې تحقیقي مواد پکې خبره ده د غراز د مينې پنوم او مجله ولا د بیو فرهنګي مواد پکې خبره ده نو هغه مجلې مې لوستلې د آزاد مطالعې سره زما د غره ایس جوړس ول د مې ځینو مشایرو پروګرامونو کې هم برخه اخیستل خو ما د حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکی ونل ولم ادبیات باید د زو خاطر ول ولم او ادبیات چې مال وستنه مې په ادبیات کې مطالعه کوله یم د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستل یم چې شاعران مطالعه کوله نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوشاله او ادبیات د زو خبره سره مال پسند کې ادبیات مور سره فعال ما اوس فعلا مې ادبیات کې اختایم ادبیات کې مطالعه کوم تاریخ کې تحقیق شړنی کوم او کوم بیا مسلکی ول
تاسو ول ستاسو کلی ته مجلې درتلې خو دا موراتونه ول ساسو کله چرته ده
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالی تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړی تراغلم او یو څه د اکاډمي البته د نیمایز د کرونو باور کوي نیمایز د اکاډمي کابل کې وکول هغه وخت چې په زابل کې هم نتی وضعیت خراب لوما تقریبا اتمونه هم لسم او یو لسم څه په هغه تدلی ولستله په کابل کې مدلې وویل دا ورسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را پرګدم په زابل کې د شونځي څخه پرګاسو
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبه مشکل مون درلود ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری شپه دي
زما د ژوند د ترټولو ترخو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زو سره مخصومه زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په استماندي چې هغه وخت کاروبار درلود یو زمو مسافر وم پر ډیر کم عمر ز کابل تراغلم معمولا کله چې دی وی ترافیک سیم څخه دی وی کلیوالي سیم څخه یو ماشم ودغه سیو برنه په څه شرط راځي نو دا ماحول سره نه بلدي د خلکو سره نه بلدي نو هغه ورونو زه افغان شونځي ته ورستم دایو خصوصي شونځي و پښتو یې درلوده کو دري ډیر و نو هلته پرغه رسمي لباس یې نو پرم باندې ډیر تاکید کړي چې تاسو باید نو پرم واغوندي محل څخه کون کراځي نو زه پسیم کې ومه دا سپینه کناری خولې می په سر ولا معمول نه رات خپل ولایت وکلی کلچر او فرهنګ مساتی یو استاد راغی درزما سپینه خولې دا ش راوخستله زه د پایله خاص خره کریمن څلورم میز باندې ناسومه یو بل جوان ما سره ولو البته په وخت کې موږ ډېر کشران ولو هغه د هلمند یعنی د جنوب زون څخه په دغه سیمه کې موږ یو ځای یو هغه ځوان داخلي داسې پر میز باندې وویشتله یعنی په عین حال کې ما ته دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې ما ورته وویل استاد ملا څنګه د ما خوري دی ولې داسې راته وویشت نو دا چې غوسه راته وویل وای بل ځل دا خوري دلته ما پر سر کو د ټولو ماشومان خوري نه پر سر اوسه پر سر دا مکتب د رسمي ځای باید کلی هغه دغه ونه ساتې ما دا خو زموږ فرهنګ د زموږ کلچر نو دا راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر بیا وری ساته
که چې تر شو لیکوالیته شفق سپتا ستر سپوري څلي کلی دي
زما معمولا له پښنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ مې وړول په داستاني شکل باندې نو سيزن ناولونه به مې وستله په د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي په اساس ته مې تاریخ وسته بیا د افغان لیکوالانو د پهاند حسن کاکر د غرض د حبيبي صاحب د میر غلام احمد غبار د زین نور علي احمد کیزاد د زین نور افغان ورخینو تحقیقي مواد چړنی کتابونه ما اول وستله اګه خبره سما تاریخ کې چرنې را شروع کړلې تر دې مرحله پرې ګانش مې تاریخ مې زمين لیکل په یو پام کې خبره شوې ده البته په تام یو پام کې په داوت دی پام کې ځینې تحقیقي مواد دې خبره سوي هڅه کوي چې دا غلړی نور مو غزو او راتونکو کې چاپی اثر ته مې را ده لرم په برخه کې چې څه کارو
کله چې تاسو په زابل کې وای البته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي غونډې او بهیرونه وسم روان دي
ډیر لږوي ډیر لږوي هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې یعنی څنګه چې په کارول غونډه هغه څنګه کېدل ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته ځینې وخت مې انانسري کوله چې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیر جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول د ادبي پروګرامونو سره نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې راغه ټول د انګلیسي د کورسو په هغه کورسونه لريونه هغه کې به برخه اخیسته بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره کار لري شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به شعر پکښه ولا یا به غزل پکښه ولا دا غږ خبر سبیا ز یو محلي راډیو ته ولا موسم خبرونه ورتاسته مو معلومات خبرونه البته د سرغار په نوم هغه راډیو چې ما کار افایل کوي نو انته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم پرونه هغه وسمه البته دا غږ خورسته بیا یو بهیر مشرفایل کې د سرغار په نوم دا بهیر بنسټه مشکشه شوې نو بیا مې چنداني په غونډو کې برخه نه اخیس خو وسمه ته چنداني غونډه نشته البته کندهار کې مخکې وي
د ازادي ملما موزه به شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علوم محصل دی هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مين لري او یو برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولې شي چې د رادیو سره همکاري کوي سختي پڅ کې دا او اساني پڅ
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه د ټولنې خلکو ته پیغام رسولو لپاره کېدلی شي او سختواله ده چې استډیا ډیر لري فاشله سرګردانې لري د مثال په ډول کې څو پیر ځای خرابور کې استډیا لري او د غزما برخې شپیاده زه کله چې خبرونه ماده کوم لمړی تحقیق ورته کوم لبلابیل سچنو څخه معلومات اخلم لږه خبرسته د ځان سرتکاروم بیا چمت کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانې او استډیا ډیر لري په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې یو ژورنالیست یو محلي خبريال دی ویراجو یو کوچنی غلطي وکړي د تر فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلګي تحلیلي په یو قبل نامه باندې نو تر ډیره پوری په دغه مسله کې هغه محتاطوال ډیر اړین دی او ډیر فکر
شفق سپ تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یو پروژې رضاکار چارې هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده
مسله کامن وایس په 2012 کال کې رامنځته شوې ده دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راوخلي پروسسي کې او د ای آی ماډلونو کې ورک چې پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده او اوس وخت چې د ای آی انقلاب مخ پر وادي او سرخون روان دي کاردار چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل دا پروژه د لپاره مؤسسه ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راوخلي او بیا ای ای ته ورکړي ترڅو پوری د ای ای ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی، دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی. مثال په ډول موږ ژغونه ورکو په موزیلا کې ای ای چې ورکو ای ای هغه ژغونه راخلي پروسس کوي، لږ څه ورسره به ګټه دای پښتو ژبې ته شي. موږ مثلا ای ای ته ورکو، دی ای سیستم ته ورکو، هغه به په سی ډول ژغیش کوي او کوي ژغ ورکو هغه په سی ډول مثلا کولای شي. هغه چې پیټي کې اوس موږ وګورو چې پیټي د پښتنو غوندې تلفظ نشي کولای، یعنی د ورداګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، هغه راز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجه باندې، یعنی په ټولو کې د پښتو ژبې په بیلابیلو لهجو باندې یو ډول ماشینی دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته کچېری په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغ تاونو کوي سي چې فټې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي او ډیر پرې به هغه د پښتنو کوم خبرې شي هغه هم په سي ډول فهمولای شي باندې په درای وس. نو دا پروژه د لپاره مو سره تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوز یو پښتو د کمپیوټر ژبه، پښتو د سیستم ژبه، او پښتو په ماشين ته ورداخله تر څو پرې موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين وست.
تاسو مثلا یو صورت سبتوي په خپل شخ او تلولي هم داسې کوي؟
معمولا مزلات سلور برخه لري، وای د سبت برخه ده، وای د اوریدلو برخه ده، وای د جملو د کتنو برخه ده. البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ مزلات ژغونو ورداخلو، یعنی لمړی جمله مشترانه، هغه جمله مشتبو، داغه خورسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده. په برخه کې بیا موږ هغه جمله چې صحیح اغه ته د وچ مثلا ژغیږه کړتیا ونلري، سمې تلپسوي، معیاري وصول برابرې، او که چیرنا سمې موږ ردو، او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ سفت کړي دا را اخی د ای ماډلونو کې ورکی، او الته د ای په ماډلونو کې دا د ژغ تونو کوي چیږي، او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای ته ژغونه ورداخلي چې پاتلو کې دا چار د دې لپاره چې ګټوره په امیدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي د ای ماډلونه او د غراز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، متن پښتو، متن په ژغ، او پښتو ژغ په متن باندې واړی، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای ای او د غراز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل
دغه ژغونه ستا صورته سبتوي. نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ تاسو کوي جنو وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې، مثلا دغه وستا سو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوي چې دا به یو ډول سنځ هم رامنځته کی کچرته دقتونه شي؟
بلې، هو دقت ډیر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوی الته عربي ته راځي او پښتو ته راځي، اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلپس کې جوړ لیکل کیږي. همغه کې ویل شبر صاحب درې برخې الته لري موزیلا. لمړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د سب برخه ده. سب برخه کې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو سب ته کو، هغه یو سب بیا پنځنه پر نور دغه کې راځي ته کې کچيري هغه سب یا جمله چې ویل سوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ سوی ول ژغیږي په کټه نه درلوده، تیز نه و تلفظ سوی، او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل سوی و هغه سي هغه جمله ویل سوی یا تلفظ سوی ول بیا هغه نفر هغه ژغ قیدي په پنځونه پر کې باید درې نه پر ته ایت کی تر څو پوری چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کی او دی ای ماډلون ته خلاص ورکړي. کچیر په پنځونه پر کې دوونه پر رات کې هغه ژغ او درونه پر ته ایت کی هم سی کیش، او کچیر بیا درونه پر برعکس رات کې او دوونه پر ته ایت کی بیا هغه ژغ نسی کیش. نو موزیلا هغه ژغونه نه اخی چې مثلا هغه یا ژغیږي کړتیا ولري یا ناسم تلپسوي، نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دی. تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 307 کار کړی دی، او تر فارسی، اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت جبی دی او د غراز نړیوال سطح باندې معمول دی د په هول او را په هول جبی دی لکه انګلیسي او د غراز جرمنی او ځینې نور جبی هغه لا فات دی موږ امیدوار یو چې نړیوال ژبو سره سیالي راوخل او سم مختلفای
مثلا تاسو جمله لولی او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي اغه هم محصلین دي د کسان دي او کنه د کس څړل کسان له تاسو سره وزي شي بده پدې موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د ترډیر فری د پانتون محصلین را سره د ځوانان سره موږ د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو او حضوري او فزیکی ډول باندې دا کمپاین په پانتونو کې هم کو د پانتونو محصلین مر باندې راول او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلارو ته چې ولي چې په محل په شت حاصل کړی نو په موزیلا کې تغیر پوری محصلین او لوستي خلک کار کې البته پر ذکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونس کول هغه خو بیا هر ډول جمله تاییدی هغه د جمله غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي ځکه په جمله کې د پنځو یګانو مراتول ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جمله په شته په تغیر پوری د مشتزون لوستونکي لري چې جمله په شته او د جنوب زونه لږ دي نو د جنوب زونه د شپ پر ځای استوي او د نشته پر ځای باندې نستوي دا غوښتنځم حل ته تشریح وکړي چې بعد موزلات پرمیر برابر ژغونه ورداخلس
دا کوم جمله ستا سور داخلوي دا جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ول
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جملې راخو د غراز دنیا او پهنیس کتابونه دیغه پښتو جملې راخو هغه مزلات ور داخلو نو مثال په ډول افغانستان څلور د شورایتونه لري ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پرويښولو کې ډیر مهم رول لري دا څه ځینی جملې موږ ور داخلو دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه سب برخې کار کوي هغه بیا سبتي چې سبڅه بیا د اوریدل په برخه کې یو خلګو ترالي شغل اوریدل په برخه کار کوي یعنی لومړی برخه جملو د ورزاب کول برخه ده موږ نه په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري پښتو جملې موږ هم ورزاب کوو او دا چاره د بیل فارم شته چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې د زابل په ولسوالیو کې د خوست په ولسوالیو کې خلګو وایي د مساجد مخته مثلا مجلس باندې کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري هغه جملې موږ خپل څو پوری AI او دی AI ماډلونه هغه سوچ پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کړو پر بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د وینګ سره AI پوسی سم ځوابونه ورکي او په سی ډول تلفظ ورته وکي او په سی ډول معلومات ورکړي موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کوو نو ورونو څخه جملې را پدې د نصر احمد احمدی جن ناولونه موږ به خپل راشولې دی البته جملې مو راشولې دي د موزلا ورکړه لاګه خبر څه بیا په مهمه برخه کې د سات برخه ده هغه جملې د سات برخه کې ولوسنګ ترارې شي هغه لوسنګ چې هغه جملې سات بیا درادو ته دی وایډیشن په برخه کې راړي بیا راته راډو ته چې لاګه خبر څه بیا پروسس کیږي او موزلا داخلي خپل سیستم
د موزلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده
د موزلا د کامن وایس پروژه زما د چړنې پر اساس باندې 2011 میلادي څخه ورسره فعال شوې ده
نه تاسو خپل تاسو خپل له څو وخت راځي کار سره کړی
زراعه په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دا پروسه را فعال کړه چونکې د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنله ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ د واتس اپ ګروپونو مو ورته جوړ کړل یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا ای بار باندې مو تمرکز وکړ او اعلانات مو خپره کړو تقریبا د دوه میاشتې راکېش کیږي چې موږ څه لګیای
یو شی چې دا اوس زستا سو خبرې اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکي د ای ای او په نړۍ کې ای ای ته دی وړیر ستر انقلاب ستر کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش ځینی په هان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سی وی دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بي بل کمپیوټر بي او تر دواړو مهمه اي اي ټیکنالوژي بي یعنی اي ډیر مهم شایده لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې د تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسه فرصت تلفظ کړه دا که دغه رقم په ای کې داخله سي دا خو بیا کار سنسمنوي تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل او ال په فی باندې دا هم بیا سنسمن خبره ده. زه پوهیږم تاسو هم درس وایست هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسو او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستئ په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړئ او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپارئ. که څرنګه
دا ډیره مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکولی شي، برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغې پروسې ته دغې پروژې ته را تشویق کړو، تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته را سره وکړي. او تر ډېره پورې په موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو، ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلې شي، دا کېدای شي راتلونکي کې راستاسې خبر یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا یو تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې چې کمې دي بریالی ښکاري، ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي هېواد دننه کې دي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته هم ښې مشورې راکوي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای، متاسفانه دونه توقو چې موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي، په خاص ډول بیا د دې ورن چې کښې د هغه غاړي یاد کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغو دغې برخې ته نه ده کړې او کاغیر خوا ته لګیا چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي یا د مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي. خو دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه دوره ډیجیټل شي. تاسې وګورئ شبر صاحب په کندهار کې په تېرو څو لسیزو کې، البته نیواله سیزه به یاده کړو، د پښتو په برخه کې بیخي ډیر مواد خپاره سول، په پانی دیوانونه د شاعرانو چاپ سول، د هوا شعر راغونډ سول، د غرض سیمینارونه د یار سول. خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نشولای چې پښتو ژبه ته دی مفید تمام سوی، پښتو ژبه په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه شانس یو موږ کوشش کوو، چون کې موږ ځوانان یو، پر ادبیاتو باندې دونه برلاس نه یو، د مشرانو ولا شوونو د غرض د هوا نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې چې دوی سم لارښوونه راته وکړي او موږ وسمې لارې ته سوکې او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسی لکه د کوردانو ژبو کلتور پرهنګ. او تاسو وګورئ په اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کرش هغې غاړې ته البته یوازې لس پیسه د پښتو پاتې، یعنی نیمه پیسه د پښتو مخوه سوې ده، ورکه سوې ده د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلی ده، تر اغېز لاندې راغلی ده. د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره اوی چې کوم حالت له پوس کې ځنی انګلیسي مشخه بلا دغه له پوس کې وای وړه غلطی کوم وای بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای، یعنی دا هغه هوا تاثیرات چې پر پښتو باندې کړی. نو د دې لپاره چې پښتو ژبه ما هو نس یا د نور ژبه تر اغیز لاندې رانه سي یا د سیاستونو قربانی نس لکه څنګه چې اوس اغیزی ور باندې روان دي، د دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
په دې کې شک نه سي ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل وړ دی، ځکه چې لخپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نه سي کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وجه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی، چې کوم کتابونه انتخاب کو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل سوی دی. مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل سوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل سوی دی یا فارسی ته ژباړل سوی، بلغه پښتو ته ژباړل کیږي. هغه کتاب چې لژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي، هغه ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغوي جملې انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوی کتابونه، نو هم به مو کارونه نور مخیسمن سي او هم به چارې نور به تر سي. کچرنګ شفق سي
ډېر مننه ستاسو خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچا جملې راوخو او ای آی ته په لاس ورکې مجلات ورداخله کو. دغه د اروپاهنی ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کوو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره به کې برابر راتلې، یا ځینې نور دغه کتابونه چې بخي وینای وو یا بل شوونی ولي. ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي، هغه جمله چې زموږ په کار کې مجلات ورکو هغه ډیر په سختۍ په شین انتخابیږي. او د مشرانو خبره تاسو وکولئ چې موږ ته فون وکړي، موږ لګیا یو سم خاصه کو او د مغوشتنه ده چې مشران دې برخه توجه وکړي او د موزیلا کمارزشت پروسه هم پروژه ونه بولي، توجه ورته وکړي، موږ سره همکاري وکړي. دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو د غراج پوهانو موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي، د غراز وطن کې میشتي، دا ولا شونه ته ډیر ضرورت لري تر څو پرې شي څه چا پښتو هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي، یا هم د تلفظ په برخه کې په نورو برخو کې د ویلو په برخه کې خورای هغه باید ای آی ته فلاس ورک تر څو پرې شراتونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چرچفې شي او د غراز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډیر مننه سیز مور پلانه مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه سره واخس.
ستاسو څخه ډیر مننه. سلامات اوسئ. د بلنې درکول په مناسبت کور مو ده شوه شچر.
مگر زدل بارا مست منگی بر بولے دے گلان چلیگی مخ پپانه متبینه گلان چلیگی مخ پپانه متبینه مستی منگی بر ولای دی سلمی دل بر ولای دی علی ملار نیسیار پونر ولای دی علی ملار نیسیار پونر ولای دی مستی منگی بر ولے دے سلمے دل بھر ولے دے مستی منگے بھر ولے دے سلمے دل بھر ولے دے المل ارنی سیار او نر ولے دے